السلام علیکم د ګرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادې راډیو اوري قدر من اوریدونکو په یو ساعت کې تر یوې بجې د درسي ساعت او د آزادې میلمه پروګرامونه خبرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیې او د املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنر فلیپو ګراندې سره د لیدنې پر مهال وکړي له ایران او پاکستان ایستل شوي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري متقی په یو بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی دی ویلي دي د دوی حکومت تر خپلې وسې د ایستل شویو کډوالو لاسنیوی کوي خو د هغه په وینا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه د هیواد ته ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې له خنډونو سره مخامخ کړی دی سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي له پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاخ په دیرشمه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو کې او د کلیو په کچه ترسره کیږي ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسین کمپاینونه کور په کور څخه کلیو ته بدل شوي دي ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي د سوریې په سویدا ښار کې جګړه درېدلې ده او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پکه شوې ده ریټرز خبري آژانس بېګانه وخت د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږل شول په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د روزي وبخی په سویدا کې لیوی ونی رئیس د دروزی ټولنې او بدوی یا کوچی قبیلو ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې دي د سوریه د بشري حقوقو د څار کمیسیون ویلي په دې نښتو کې 1504 نوي کسان وژل شوي او ملګری ملتونه وایي چې 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټې د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي ترامپ پرون پر خپل ټولنیز پانه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل د ټرمپ په وینا کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي نو په خبرو به کلونه وخت ونیسي په تیره جون میاشت کې د ایران او اسرایلو د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر فوردو نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ان بی سی خبری شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو لډلې چې امریکا برید پرې کړی یوای په بشپړ ډول ویجاړه شوې او دوه نورې به تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو غني کول پیل کړي او په پای کې د کرکټ وروستی حال د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې نن په دوهمه ورځ د بند امیر خامرانو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ لوبه روانه ده لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 188 منډو هدف وټاکه اوسمهال بند امیر لوبډله توپ وهنه کوي او څوارلسم اوور روان دی او د دوو لوبغاړو په زیان سره 133 منډې کړې دي نن با دوهمه لوبه کې د بوس ساتونکو او سپینغار پړانګانو لوبغاړي سره مخامخ شي د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپینغار او امون هنګانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ به دوه لوبې پکې کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کن کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کن کی برات روغ و جوړ او صحت مند یا ساو د صحت چه می بوم پتن وی درنو ګلری زده کن کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجه نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کن کو تیره ورځ لوست کې مر تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زیږېدلې وه، او څنګه وکولی سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق له لولو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګلالی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. لولو چې مېرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دیني علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهوره اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډېره صحیح او پر خوارانو مهربانه مېرمن وه. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنې د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې یې د دیني علومو تر څنګ یې هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق له یې چې د مشرۍ نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر وو چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه، ډېره پرېکړانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. مېرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له اهداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتون د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو، د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې، او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلې چورلکی مزبر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو، کابل ته دی چې شو روان وو. نو میرمن الهي د اپریدي او اور کازی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي، او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوې خو د خپل منځنی اختلافات او لبلې خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه، او هغوی ته سخته مرګ ژوبلې واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې وو د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو، او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې، تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قدر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی و، هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي. په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځنې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د جنو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورلوستل چې میرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې سرته رسولي و. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهی کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د احداد میرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اترو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او هم چنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نوتر نو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ ګللی زکون کو لکه سره می چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون د پانه مشهور مرمن اور باندې د پانه مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهی او پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، ولولو چې څوک واڅه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو، ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه وای چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو د میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې کسه هم د خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و. د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتیدې تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خوند ته اجازه ورنکړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشتی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډیر زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه، نو خاوند ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوندې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کورته راغلی؟ وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و. یعنی کله چې میرمن عینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کورته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژوند کوونکو میرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کورته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کورته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا ته تلوار دی تر څو کورته ولاړ شي؟ میرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نه سپی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن عینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن عینو څخه واوري. نو میرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې مرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتی وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا بددي د کبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمی همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې ته وروبخشه او په هغه قریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریز د میرمن اینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یتیده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپیژندل چې میرمن اینو څوک او د څه له قبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه کولای لیست کوون کې د نن ورځې د لوست خلاصه بنوښته کوي. یعنی لندیز بنوښته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاص او خلاصه یې څه او هم چنان نه یوازې دا چې تاسو د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې ترڅنګ په تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې درس لپاره چې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علا په من شو وخت.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فریدسیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د ستګړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په اړه لکم ځای کړې دي. نن سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او ستګړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فردا جانې ټول اوریدونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه او ولتنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیره زیاته وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او ساده نه وي که نارینه او ساده نه پکې و؟
ډیر زیات مانه چې کزو وایم مخ په خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایتر رسول دي زبر رښتیا هم تقریبا هم داسې وو چې مخ په درسونه مرکز کې سات رسول دي از مخ ټول استادان چې هغه تقریبا ډیرې زنانه وو او مشکلاتو د شوز په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د شوز زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر هم داسې ولایت وو چون ډیرې مشکلات چې موږ درلودله د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې یعنی د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې د شوزو درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځینې داسې نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونتا مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل کټر ته وایم هغه که خو زموږ د لباس کوم سپین ټیکري وو او نور تور مکالي وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوند به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثر خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړراته وای سمره کورنۍ اماده وي چې جونې پریک دی التا درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غختلې چنجونی لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالې کې سیمو کې تړیر هاته پوری پلارونو اجازه نه ورکول خپل ولوران ته خوینو ته چې سم دی لار سي تحصیل وکي په څل تعلیم کې مکتب ته لار سي هاته یوه دي مدرسې ته لار سي چون فرق یې د تردو له هده پوری په زابل ولایت کې مامداسي مشکل وو چې اجازه ته تر هده نور کوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم لري چې په پټه باندې د فامیلون سدې مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویق ولې د خورونو د خوا د خوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه د ټایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په تحصیل طالب نه لګاس دي برخي وي او په ډېر رنګ سره بده کويلي به هم از د کړي ډېر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې بده کارولي ته ډېر حد پر اجازه نه و
ستاسو هم لا کړای څو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم لا کړی کو چې ذکر وکړي
بله زما مرجانه شکه چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پوري بیا هم دایم هم ملاتړې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپل باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پوري نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړې کړی دی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وي ستا شوق څومره و چې درس وایې که مضمون دی خوشی ده تکړه وی نه وی
نه خو که د ځان صفات به وسی صفات به نه کوو ما کټ به وایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډیر به دا شو خو لا کده د ما غو وخت چې په پیسې ونج د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم سم څخه تر دولسم پورې زه ولوم فارغه سوم بیا داس چې مثال ما ویل چې ما ساينس څنګه ویل قبلګي په دوک هم زما ټول فزې د نیو څخه پورته یعنی زه په دې لور درجه فارغه سویم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلف بخښونه کې او زه خپل مطالعه د دوام کوم یعنی که څه هم زه فارغه سویم خو زه بیا هم تر ډیر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډیر وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یا د نو کړ چې علم را فارغ شوی استه بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړي
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه موویل مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس ډیپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لګیدل چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په خپله درغلې د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خونده چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې دغه لري عادت خونده چې به درسونه به ویلې کله چې د لسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوند ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مورکلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلي یادونه مې کتنه نه پور چې زه کوم مقام او مخف کې ما اسما مورجان او دوم کتم کې لارجان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس دولسم صرفه پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس دوکتې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کامیاب وي کنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مي هم
درس پر واچ پړه بیرو ست د پختنه وکم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته جون کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغه ته تر حد پر اجازه ورکوي خپل لوران او خويند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوالي دی په خاپه کې په تل نور هم ډیر سوالي دی چې په لور په تاسو کې زموږ خويندي دا حق او اجازه نه لري چې هغه خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تلون ونیسي خپل خوښه باندې تر ډېر هدا پورې هغه جبرین کاغان دي او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې جديد دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانو پیغور دی د دې رسم او فرهنګ ورواز په ټکر کې دی دا خبره راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځلکه شپارلکه ولاکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي
مادر
تو لیکن فرق لري اکثر د سکورنې وچې تر ډېر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې دا خوند کوي او سیند سکورنې هم ساده چې بیرته دا د انجلې کورنې په دامه ولور کی دا شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی مادر تل شا کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کوم راس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی بابا
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی هم په نجونکو باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپل دی ونه
یعنی زه به یې قدر درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اند راخسته دی ول واره کیسه درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې زه ما غن پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا ته چې ما غوښتل واخلم ته چې ما په زړه ما غن اخیسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موضوعګان استادی خدام فرق کوي انده سم مو سوال چې دایم به ټول هم د سنجونه چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي وي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلغه دی قادر وی وو هم د سیو څه ستدي او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل که څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی هم د سی انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوی کې هم فرق څه دی دا څه فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او دا فامیلونو هم پیژنم دا سکورنی هم پیژنم چې جګه پیسې اخیستي وی دا خو بیا هم ژوند شنه وی خراب نه وی یعنی زه په کل سر نسم ویل نو سو ویل چې مثال دا خبر د حقیقت لري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نوی اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مزدا د کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا د توښم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی دا شوروا چې ورته وایو دا نه قورمه چې دا تاغه د دې هغه ډېر رواجی غذا ګانې دي
یعنی کې څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه په خېجه دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی فتسراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خام خاوي کدا غذا نه وي بس دی ماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دای ډېر شدغه لري، سبزي لري، مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نور ولایت کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي. او په دوم قدم کښې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي، کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ؟
ډېره مننه، چون له کوم وخته چې مثال نظام واوښته چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار یې څنګه ده؟ آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دی، کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي؟
بلې، هو تر ډېر حده پورې زما کاربار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري، تر ډېر حده پورې شته دي. چون زما کار محدود زابل ولایت کښې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم، په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ؟
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبیلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کښېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا سو چون زه خپله یو د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټوله اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅوو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېری خوندې، یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه یې ویلی موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه دی دی خدای فضل دی ګټه پکښې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وي تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کښې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکښې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریاجانې، که اوسني وضعیت وګورو په افغانستان کښې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، هو بلې، هو زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بې له آنلاین سوداګرۍ څخه کور کښې مثال که دوی ښه خیاطیانې وي، ښه خیاطې وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، یا دوی مالداری کولای سي کولای سي ماغ پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی خر د فروش ټول انلاین سوی دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورتیاوي چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه هر ورځ د ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې او څه د کړی او څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسی دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېره مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
د مینځړنه بدی وزي پوری وری چې سترګې کړه مته یاد بڑھو لاند